واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو ویدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو ویدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زه خل خانم پام کړئ د سات خبرونه ته د طالبانو لخوا د فاریاب د المار ولسوالۍ د نیولو په اړه د راپورټونو د خبرېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت د دغې ولسوالۍ د سکوت خبر رد کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وویل چې د المار ولسوالۍ ډېر برخې د طالبانو له حضور څخه پاکې سوي او دغه ډلې ته درنه مرګ ژوبلا ویشتې ده. د خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وروسته له هغه چې د طالبانو لخوا د فاریاب د المار ولسوالۍ د نیولو خبر خپور شو دا خبره کړي. نوموړي د هغه پوستې چې طالبانو نیولې وه د بیرته نیولو خبر هم ورکړ. د فاریاب په المار ولسوالۍ کې دغه امنیتي پوسته له لسو ورځو راهیسې د طالبانو په کلابندۍ کې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د المار ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړی او ویلي دي چې افغان ځواکونه په دغه ولسوالۍ کې فعال حضور لري. د المار ولسوالۍ د سقوط په تړاو زده او ناقصې څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د فاریاب امنیتي چارواکو طالبانو ته د دغې ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ د سرپرست د تسلیمېدو خبر ورکړی دی.
نړیوال وجهي صندوق ویل دي چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د کرونا وایرس په اړه د مالی مرستې پیکیج به کورنۍ اقتصادي وده او د نړیوال اقتصادي بیا رغونې سره مرسته وکړي. خو دغه سازمان خبرداری ورکړی چې پالیسي جوړونکي دي د ډیرو زیاتو پیسو لګولو او د سود د کمی بای د خطرونو په اړه دی هم خبردار ووسی. د امریکا حکومت د کرونا وایرس له اقتصادي عواقبو سره د مقابلې لپاره د 1.9 ټریلیون ډالرو د مالی مرستې لایحه تصویب کړه او د جمهور رئیس بایډن له لوري د پنځشنبه په ورځ توشیح هم سوه. دغه لایحه به د دې سبب سي چې میلیونونو امریکایي کورنۍ به د هر غړي پر سر 1400 ډالر ترلاسه کړي. د کاروبارونو سره به مرسته وسي. بې روزګار امریکایانو ته به هر اونۍ پیسې ورکول کیږي او دغه ورځ د کرونا ضد واکسین به پرې وپریل سي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي قدرتونو، مصر او اردن د پنځشنبه په ورځ د لیبیا د پارلمان د هغې لایحې د تصویبېدو هرکلی کړی چې د ملي یووالي حکومت به جوړوي. د ملي یووالي حکومت جوړېدا به د شمالي افریقا په دغه جنګ ځپلي هیواد کې د راتلونکي دسمبر په میاشت کې انتخاباتو ته لار هواره کړي. په یو ګډ بیان کې د فرانسې، جرمني، امریکا، ایټالیې او د برتانیې د بارنو چارو وزیرانو ویلي موږ د لیبیا د خلکو هغه ژمنتیا چې د خپل هیواد یووالی وساته مبارکي ورکو. دغه راز دغه هیوادونو د لیبیا هغه غوښتنه هم تکرار کړي چې څو ورځې مخکې ویلي وو چې دغه هیواد څخه دي ټول بهرني وسلوال او ملیشي ووزي. عین بیانونه او تبصرې د جرمني، مصر او د اردن د بارنو چارو وزیرانو هم کړي دي. د شمالي افریقا د غیوا چې د تیلو زیرمې لري لاغه ورسته د سخت بوران او ګډوډۍ سره مخامخ شو چې کله په 2018 کال کې خلکو پاتون وکړ چې د ناټو ملاتړ ورسره وو او د غیوا د مشر محمد قذافي له واکه لري کړل شو او بیا ووژل شو. لاغه ورسته بهراني قدرتونو په لیبیا کې د کنټرول لپاره د مختلفو ډلو ملاتړ پیل کړی. د دوو ورځو سختو باسون ورسته د سراتی په شار کې د لیبیا پارلمان د چهارشنبه په ورځ د موقتی صدر اعظم عبدالحامد دابې په مشرۍ دغه کابینه تصویب کړه. د ملګرو ملتونو یو کارپو د پنځمې پرز ویلي چې د دې امکان شته چې د میانمار پاوز په واک کې د پاتې کېدو لپاره د بشریت ضد جرمونه ترسره کوي. هغه د خبره په داسې حال کې کړي چې پاوز ادا کړي چې د واک څخه لیرې کړل سوي مشري آن سان سو چی په غیر قانوني ډول نغدي پیسې او سره زر اخیستي. د ملګرو ملتونو د میانمار د بشري حقوقو کارپو تامس انډریس وویل چې د فروری د لومړۍ نیټې راځي چې کله پاوز کودتا کړي تروسه د بیا کسانو وژنې راپورټ ورکړل شوی دی. هغه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل چې د غیواد د قاتلانو او د غیر قانوني رژیم لخوا کنټرولېږي او ډېر امکان شته چې هغوی د بشریت پر ضد جرمونه کوي. د دغه غیواد په جنرالانو ډیپلوماټیک فشار ورځ تر بلې زیاتېږي چې د دې هڅه کوي چې د کودتا ضد مظاهرې وځپي. ملګرو ملتونو د سوله ییزو مظاهرچیانو ځپل غندلی ویلي دي چې تروسه شاوخوا 2000 خلک نیول شوي دي. د برتانیې شهزاده ویلیم د خپل ورور هری او دغه میرمن شهزادی میګن لخوا د نژادي برخو تورونو پاړه د لومړیز لپاره په خبرو کې ویلي چې شاهي کورنۍ نجات پالون کې نه ده. شهزاده ویلیم د شاهي کورنۍ لومړی کس دی چې په دغه تورونه په عامه تبصره کړی ده. دغه کوچنی ورور شپږ دېرش کلن هری او دغه میرمن نه دېرش کلنه میګن د امریکا یو ټلویزیون اوپرا ونفری ته په یو مرکه کې چې د تیری یکشنبه پر ورځ خپره شوه د هغوی لخوا لګول سوي تورونو د برتانیې شاهي کورنۍ و پرواله. هغوی ویلی وو چې په شاهي محل کې اغوي د نجات پالنې برخود او د سخت رویې سره مخامخ ول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د دې تورونو ورسته د برتانیې بنکینګم پیلس د دوامدارو انتقادونو سره مخامخ دي. کڅام شاهي کورنۍ د خپل وزارت لپاره بیانوم جاری کړی خو انتقاد کوونکي وایي چې ناکافي دي او ډیر ناوخت یې ځواب ورکړی او رد کړی دي. متحده عربی اماراتو ته د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تاریخي سفر چې ټاکل شوی وو چې پرون د پنځمه په ورځ سوي وای د اردن سره د نامژغي په وجه لغوه شوی. د اسرایلو د صدر اعظم دفتر د ویلامی په خبرولو سره ویلي دي چې د اردن د فضایي حریم څخه د الوتنې په امژغي کې د ستونزو لامل دغه سفر ځنډیدلی دي. خو په ویلامی کې د سفر لپاره بل نیټه نه ده ذکر شوی. متحده عربی اماراتو او بحرین تیر کال د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په مزګړیتوب د ابراهام موافقو په لاسلیکولو اسرائیل سره خبري اړیکې اډی کړي. بیا مراکش او سودان هم د ابراهام له موافقو سره یو ځای سول او د اسرائیل سره اړیکې اډی کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس لوړپوړي روغتیايي صلاحکار انټونی فاوچي ویلي چې په امریکا کې د کورونا وایرس ضد واکسین د تطبیق له وسنۍ کچې بریشي چې د هیواد په اگست میاشتې تر پایا یا د سپتمبر په لومړیو کې د وبا د خبرېدو د مخه عادي ژوند ته وګرځي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د سولې په اړه په دغه هیواد او بهر کې حالې زلې ورستر بلې پر زیاتې دودي. ولسمشر محمد اشرف غنی له سیاسي او جهادي رهبرانو سره په یو مشورتي ناسته کې د امنیتي وضعیت، د سولې په اړه د ملي اجماع او مشورتي ناستو پر دوام خبرې کړې دي. د سمحال چې په روانه میاشت کې په روسیا او ترکیه کې د سیمې د هیوادونو په ګډون د غونډو په اړه بحثونه روان دي، د افغانستان نظامی چارواکو په بحرین کې د پاکستان د پوزلو مشر او نورو مسلونو سره د سولې او امنیت په اړه غونډه کړې ده. حکمت سروش په اړه نور جزئیات لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سولې په تړاوې د پراخ سلام شروع د کول شمنه کړې و، تیر مازیګر په ار کې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په ګډون له یو شمیر سیاسي او جهادي څیرو سره د سولې د روان بهیر په اړه خبرې اترې کړې.
په دې غونډه کې د هیواد عمومي امنیتي وضعیت پر شوالي، د ملي اجماع پر پیاوړتیا او د مشورتي ناستو پر دوام باندې ټینګار وسو.
له طالبانو سره د سولې په اړه د کور دننه منډه تر څنګ په بهر کې هم د غونډو او ناستو لړۍ ګرمه شوې ده. حکومتي سرچینې وایي چې افغان نظامی چارواکو په بحرین کې له پاکستاني اړخ سره د سولې او امنیت په اړه ناسته کړې ده. سرچینې وایي د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محیب، د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج او لیډر ستیز محمد یاسین ضیا، د پاکستان د پوځ مشر قمر باجوه په ګډون د دغه هیواد له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې. پاکستانی رسنوی خبر ورکړی چې د دغه هیواد د پوز مشر د برتانوی پوزي چارواکو په ګډون له افغان اړخ سره د سولې او د پولي د امنیت په تړاو خبرې کړې. په بحرین کې دغه ناسته داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان د سولې په اړه په روسیا او ترکیه کې د جوړیدونکو غونډو په اړه هم بحثونه روان دي.
د افغانستان موضوع ستر ډیره بریده جدیت موندلې. امریکا نړیواله د سیمې هیوادونو د سیمې ایزت سال لپاره یو تفاهم تر رسیدونکو دي. لازم ده ناسب ځانګړي توګه د ترکیه ناسته خورا مهمه ده. په ټوله کې ویلی شو چې د سولې پروسه به ډیر ژر د سیمې ایزت سال تر څنګ په افغانستان کې سیاسي تحول هم راولي.
سره د دې چې حکومت او طالبانو مقاومتونه ډیر زیات دي، ولې زه فکر کوم چې د نړۍ فشارونه هم زیات دي په دې برخه کې. نور نړی په افغانستان کې سوله غواړي.
که څه هم طالبانو په دغه غونډه کې د ګډون په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو شنن کې وایي چې د نیټو اعلان او غونډه ته تیاری داسې ښیي چې طالبان به هم په دغه ناستو کې ګډون وکړي.
داسې بریښي لکه چې موافقه ورسره شوی وي او اشتراک پکې کوي، او دا هغه فرصت دی چې کېدلی شي د سیاسيونو او د اغه خلکو چې هغه د سولې د ټیمونو ترشا دي، د هغوی ترمنځ مستقیم خبرې کول او کښېنستل نورم دغه د باور فضا غښتلې کی او سوې تفاهمات د بینو یوسي او د ټیمونو ته یو قوت وربخشي چې دوی په ډاډه زړه باندې کار وکړي.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشري د بورا الاینس په دوحه کې د اسلامي جمهوریت او طالبانو له مذاکراتي ټیمونو سره په لیدنه کتنو کې د جګړې د پای او هر اړخیز ټکاو ته د رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکاریو خبرې کړي.
دا
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. وروسته له هغې چې د پوهنې وزارت دا پریکړه وکړه چې د ښوونځیو 12 کلن نجونې دې په رسمي غونډو او محفلونو کې ترانې نه وي، د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې دا د افغانستان د قوانینو خلاف کار دی. یو شمېر لیکوالان وایي چې دغه کار افراطیت ته زمینه برابروي او باید مخه یې ونیول شي. نور حال د لیمینیازی په رپورټ کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت دولتي او خصوصي ښوونځیو ته لارښوونه کړې چې په رسمي غونډو او محفلونو کې په ترانو ویلو کې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکو نجونو ته د ګډون څخه ډډه وکړي.
د زده کوونکو او والدینو په بیا بیا غوښتنې سره د پوهنې وزارت دا تصمیم نیولی چې له دې وروسته هغه ځوانان چې په متوسطه او لیسه دوره کې په زده کړو بوخت دي، دوی په تشریفاتي برنامو کې ترې ګټه وانخیستل شي، بلکې ابتدایي دوره کې ځکه چې د درسونو حجم کم دی او په متوسطه او لیسه کې د درسونو حجم هم ډیر زیات دی او دوی دومره وخت نه لري چې وکولی شي خپلو نورو برنامو ته هم رسیدنه وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ښوونځیو کې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکو نجونو باندې د ترانې ویلو بندیز ته په غبرګون کې ویلي چې په ماشومانو باندې د هر ډول بندیزونو وضع کول د بشري حقونو د اصولو، د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون او د افغانستان د قوانینو خلاف دی.
تصمیم وزارت معارف مبنی بر خودداری اطفال از اشتراک در محافل عمومی تجلیل و پذیرایی ها باید در راستای حمایت از آزادی، برابری و منافع اولیای کودک باشد، نباید ترویج کننده تبعیض جنسیتی باشد.
دغه موضوع هغه وخت جدی شو چې د کابل د پوهنې ریاست یو مکتوب په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو. په مکتوب کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو مدیرانو او مسؤلینو ته خبرداري ورکړل شوې چې د موضوع ته د نه پاملرنې په صورت کې به د سرغړونکو سره قانوني چلند وشي.
په داسې حال کې چې په ټلویزیونونو کې خزینه سندرغړې شته او سندرې وایي، هغوی باندې بندیز نشته. د مکتب شاګردانو باندې هغه د ښو ترانو ویل ولې باید بندې شي؟ زه فکر کوم چې دا ورو ورو سخت دریځې ته لاره هواروي او په خلکو باندې د ژوند کړۍ تنګوي.
د پوهنې وزارت وایي چې اوس مهال د لیسو او متوسطو ښوونځیو د درسونو حجم زیات دی او د دغو دورو زده کوونکي نشي کولای د درسونو ترڅنګ د ترانې او سندرو په ګډون په تشریفاتي پروګرامونو کې ونډه واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د نایپونو د رسنیو د ملاتړ یوه اداره وایي د افغان خبريالانو په وړاندې د روان تاوتریخوالي له امله لسګونو خبريالانو او د رسنیو کارکونکو کار پریخي او ډیری بهرنیو هیوادونو ته کډه شوي. د اداره افغان حکومت هم خبريالانو ته د امنیت د نه برابرولو په برخه کې ګرم غني. خود کورنوی چاره وزارت وی د خبري اعلانو د امنیت خوندیتوب لپاره یو لړ اقدامات کړی دي. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د نه پونوم د افغان خبري اعلانو د ملاتړ اداري رئیس مجيب خلوتګلوي چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا دی له سونه یو کې د افغان خبري اعلانو او رسنیو د کارکونکو په وړاندې تاوتریخوالی خورا زیات شوی، چې د عمل یو شمېر خبري اعلان وژل شوی، یو شمېر خپل سیمو او حتی خپل وطن پرې خودو ته اړ شوی دي. ښاغلي خلوتګر د پنځمې پورس په 15 ولایتونو کې د رسنیو د وضعیت په اړه د خپل دفتر لخوا د شوی سروې په باب خبري اعلان ته معلومات ورکړی وي چې سروې د اخی چې پولیسو بیا شو کې په افغانستان کې د خبري اعلانو او په ګری ډول د خزینه خبر اعلان شمیر کم شوه دي.
رسنوی قبلی کې بوده
په خوا چې کوم رسنوی وي موږ د 50 رسنوی د تړلو شاهدان یو. البته له یو کال څخه په زیاته موده کې د رسنوی تړل شوی، خو څه چې موږ ته اهمیت لري موږ د نو رسنوی د تاسیس شاهدان هم یو او خبره داده چې اکثره نوې تاسیس شوی رسنوی د خزل په اړه خبرونه کوي. په فرا کې د نوای ځن رادیو، صداي ځن رادیو، اوروزګان کې د پیوستون رادیو او په جوزجان کې د ترکمن رادیو خزو ته خبرونه کوي.
قانونو دارند
مجيب خلوتګر د رسنوی خبریالانو په وړاندې د روان تاوتریخوالي د اغېزو په باب ویل چې د تاوتریخوالي وروسته شاوخوا 200 خزینه خبریالان او د رسنیو کارکونکو خپل کار پرېښی دی. د نوی پونوم د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې رئیس ویل چې د 12 خزینه خبریالانو او د رسنیو کارکونکو په ګډون شاوخوا 500 خبریالان او د رسنیو کارکونکو افغانستان پرېښی دی.
متاسفانه ما شاهد جواب
متاسفانه موږ د خبریالانو د ځای د بدلولو او په نورو ځایونو کې د میشت کېدو شاهدان یو. یو شمیر خبریالان له ولایتونو لویو ښارونو ته کډه شوي او یو شمیر نور له لویو ښارونو څخه بهرنیو هیوادونو ته تللي دي.
د نوی رئیس د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې د افغان حکومت پر اقداماتو هم انتقاد وکړ. ویل چې حکومت د خبریالانو لپاره د امنیت د برابرولو په برخه کې پاتې راغلی. کابل کې د سحر الکوزی په نوم یو خبریال هم د افغان حکومت لخوا د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره په اقداماتو باندې انتقاد کوي. وایي چې هم افغان حکومت او هم طالبان پر خبریالانو او رسنیو باندې هدفي بریدونه غندي چې دا کار د دې سبب شوی چې خبریالان په دې پوه نشي چې د بریدونه څوک کوي.
آیا دا د سولې خبرو سره تړاو لري؟ کومو ګورو د مدني فعالانو وژل، د خبریالانو وژل یا د ژورنالستانو وژل ورسره چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي، دا یو ډول غواړي چې حکومت بدنامه کړي، یو ډول غواړي چې طالب بدنامه کړي. اوس دلته دا معلومه نه ده چې د خبریالانو د وژلو تر شا د چا لاس دی.
خو د کورنۍ چارو وزارت وایان طارق کاریان وایي چې د افغان حکومت د هڅو له امله په تیرو شل کلونو کې د خبریالانو په وړاندې د ټول شوي تاوتریخوالي په هکله دوسیې څېړل شوي او اوس مهال یوه دوسیه هم پرته له څېړنو نه ده پاتې.
په تیرو دوو کلونو کې د 1998 کال راهیسې شاوخوا 60 تنه چې د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي او هدفي وژنو کې لاس درلود دوسیې یې څارنوالۍ ته سپارل شوي او د دغه شمیر څخه پر 28 تنو باندې محکمو حکم هم صادر کړی دی.
د کورنۍ چارو وزارت وویل چې حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو څېړلو ته ژمن دی او د نورو اړوند ادارو سره به د دوسیې وڅېړي. طالبانو هم د خبریالانو او د رسنیو کارکونکو باندې په بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړی دی.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونه د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
د شمالي کوریا لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون مفتش په خپل تازه راپورټ کې غوښتنه کړې چې ملګري ملتونو د شمالي کوریا کې په پراخه پیمانه پر بشري حقوقو د تیریو او سرغړونو د پای ته رسولو په خاطر اقدام وکړي. لاجنونه د خبريال لیزاش لاين د رپورت غټي کې ل سید سليمان شانه اوري.
د شمالي کوریا لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي مفتش ټامس اوجیا کوینټانا چې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون ته خپل رپورت وړاندې کوو، خبرداري ورکړ چې د امنیت شورا په شمالي کوریا کې د دوامدار جرمونو په خلاف د اقدام نه د ډډې کولو په سبب د دغو جرمونو د دوام مسولیت په غاړه لري. د کوینټانا په وینا زیاتره جرمونه د بشر په ضد د جرایمو په ردیف کې حسابېږي. وکاله مخکې د شمالي کوریا لپاره د کمیشن اف انکوایری یا د تحقیقاتو کمیسون د کوریا په دیموکراتیک جمهوریت یا ڈی پی آر کیا کې د بشري حقوقو د بوګنون کې وضعیت په اړه د لومړي ځل لپاره حقایق افشا کړل. کوینټانا چې له 15 کلونو راهیسې په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي مفتش په توګه پلټنې کوي، په خپل وروستي رپورت کې ویلي دي چې د پلټنو په دوران کې ورته دا حقیقت د رڼا ورځې په توګه روښانه او څرګند شو کوم جرمونه چې و کاله په خوا ورته د تحقیقات په کمیسیون کې اشاره شوی و اوس هم ممکن چې په ماغه شکل دوام ولري. په دې کې په ځانګړې توګه د سیاسي مخالفانو لمنځه وړل، قتلول، په زور او جبري غلامول، شکنجه کول، جنسي تجاوزونه، د شاقه کار په کمپونو کې د سیاسي قائدانو اچول او زورولو په شمول ګڼ شمېر ناوړه اعمال شامل دي. کوینټانا وایي چې د دې ډول غیر انساني اعمالو د پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غوڅ او قاطع اقدام ته ضرورت لیدل کیږي. نوموړي ویل اوس د دې وخت را رسېدلی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا کې د بشر په ضد د بوګنونکو جنایتونو په وجه دغه هیواد نوم د هاګ نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی ته د تحقیقاتو په غرض باندې راجی کی. نه اقدام ممکن چې له حقوقي نقطه نظره د منلو وړي، خو د ملګرو ملتونو د منشور د تقاضا لمخې چوپه خلپاتې کېدل هرگز د توجیه وړ نه دي. ښاغلی کوینټانا خبرداری ورکړ که د شمالي کوریا له مشرانو نه په دې اړه بازخواس او تپوس ونه شو په موجوده وضعیت کې به هیڅ قسم بدلون رانشي. د انصاف او محاسبې غوښتنه به د لا زیاتو نورو جرایمو په مخنیوي کې ګټور ثابت شي. باید دا حقیقت له پامه ونه غورځول شي چې د بشري حقوقو سرغړونې سولې، امنیت او ثبات ته نقصان رسوي. زه د برما یا میانمار لپاره د ملګرو ملتونو د پخواني مفتش په توګه دا خبره تاسو ته پوره یقین او باور کولای شم د ناوړه سرغړونو په مخنیوي کې ناکامي څه قسم ناوړه عواقب له ځان سره لري. ځانګړي استازي په شمالي کوریا کې د کورونا د کوینونس اوبا د مخنیوي په نوم د کیم جونګ اون د حکومت امنیتي ځواکونو د سختو اقداماتو له امله هم ژور اندېښنه څرګنده کړه. ګڼ شمېر کسانو ته د کورونا د کوینونس اوبا له مقرراتو نه د سرغړونو په وجه سزاګانې اورول شوې دي او د هوان وی هی په ولایت کې د دغه کسانو د توقیف لپاره نوی محبس تیار شوی دی. د شمالي کوریا دولتي مقاماتو لا تر دې دمه د ریپورت په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی او کله چې د امنیت د شورا رئیس په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا استازي ته خواس وکړ چې جواب یې ورکړي، هغه چوپه خوله پاتې شوه او هیڅ یې ونه ویل. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، ټاکل شوې ده د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د جمعې پر ورځ د جاپان، هند او استرالیا مشرانو سره د امنیتی خبرو اترو په یوې څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې چې په آنلاین ډول ترسره کیږي، د نورو موضوعاتو ترڅنګ د چین د واکسین په ډیپلوماسۍ او نورو سیمه ییزو مسایلو بحث کیږي. پاموکې رپورټ.
په نړۍ کې بل کورونا وایروس سره مبارزه د جمهور رئیس بایدن او د جاپان، هند او استرالیا د مشرانو د آنلاین غونډې محور وي. د څلور اړخیز ګروپ د کارت په نامه هم یادیږي.
په یو شمېر مسایل به بحث وشي. زموږ تمه دا ده چې په دې غونډه کې به د کووید 19 له تهدید څخه نیولې بیا د اقتصادي همکاریو او د اقلیمي بدلون په اړه بحران باندې بحث وشي چې نړۍ ورسره مخ ده.
کارت یو رسمي نظامي اتحاد نه دی، خو د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د چین د زیاتیدونکو نفوس په وړاندې یو قوت ګڼل کیږي. کارت ډله په 2005 کال کې جوړه شوه، خو د جمعې ورځې غونډه د مشرانو لومړی ملاقات دی.
ټول دیتا په تمه دي چې د بایدن حکومت به د آسیا په اړه خپل ستراتیژي څه ډول عملي کوي. بنان دا یو لوی پیغام رسوي چې دا د نوي حکومت لپاره ستر لومړیتوب دی.
تما د چې د کارت هیوادونو مشان د چین د واکسین پر ډیپلوماسۍ بحث وکړي. بیجینګ له ټولې نړۍ سره د کابو نیم میلیارد واکسینونو ژمنه کړې ده. هغه هڅه چې یو شمېر وایي چین غواړي په دې کار سره خپل سیاسي نفوذ زیات کړي. امریکا د نوري نړۍ لپاره د واکسینونو د ورکولو پلانونه نه دي څرګند کړي، خو په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د واکسینونو د ویش له کوواکس پروګرام سره د 4 میلیارد ډالر ژمنه کړې ده.
مون تر اوسه دا حد ټاکلې نه دی چې په کوم اندازه واکسین به د کوواکس له لارې د متحدو ملګرو حکومتونو سره د مرستې لپاره چمتو وي، خو مون په اصولو کې د دې کار د کولو تعهد کړی دی.
هند د کار له نورو هیوادونو غواړي چې د چین د واکسین له سیاست سره د مبارزې په هدف د خپلو واکسینونو د تولید په برخه کې پانګونه ډیره کړي. د واکسینونو په برخه کې به د کار د ژمنو ډیر معلومات د جمعې ورځې له غونډې وروسته روښانه شي. تما د چی کارت د چین پر نظامی و ده هم بحث وکړي. یاد هیواد غواړي چې په 2022 کال کې خپل دفاعي بودیجه 6.3% زیات کړي.
د مخنیوي د یو قاطع دریز د نشتون له امله به چین دا جرأت پیدا کړي چې د هندو پاسفیک د آزاد او پرانیست سیمې په برخه کې د نړیوال نظم او ارزښتونو ځای ونیسي.
د چین 200 میلیارد ډالر د فای بودیجه د امریکا له 4 څخه یو برخه بودیجه جوړوي، خو د جاپان په پرتله 4 برابر زیات ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ او چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ویلی دی په داسې حال کې چې د برما ولس په خپل هیواد کې د فروری په لومړۍ نیټه د پوځي کودتا په خلاف خپل احتجاجونه جاري ساتي. متحده ایالات ورسره ولاړ دي او ملاتړ یې کوي.
We stand with the people of Burma and support their right to assemble peacefully, including their right to protest peacefully.
Mundo solaizo gundo do jorawolo au pa demokratiki toga mantakhab hukumat da barhalawolo pa khatar do solaizo mazahiro au do bayan da azadai la para do Burma do ulas malatral kaw che pa deki online au offline do internet na lare do betarafa malumato dra tolawolo au azadai haq هم شامل لے پکلکا ملاتر کو متحدہ ایالاتو پا برما کے دا فروری پا لمرے نٹا دا نظامی کودتا غندہ نکڑی دا اوس ہم دا انتخاب شوی حکمت دا برحال کولو دا نیول شو کسانو دا خوشی کولو او پا جورنالستانو سیاسی فعالانو او دا مدنی طولنو او دا مدنی طولنو پا فعالانو باندی دا پاوزیانو دا حملو دا مندولو اختنا کئی دا متحدہ ایالاتو دا بحرنی چار دا وزارت ویان زیادہ کړه جمنګ په پوځیان غک کړه ده چې په عظمی توګه د برداشت او حوصله نه کار واخلي او دا خبره مرته په ډاګه کړي چې د ولسی وګړو په خلاف له جبر او تشدد نه کار اخیستل د منلو وړ نه دي او نه به وزغمل شي. متحده ایالاتو پر پوځي جنټا باندې د فشار د زیاتولو په خاطر د خپلو هم نظره شریکانو او انډیوالانو په ګډون یو پراخ بنسټه ائتلاف جوړ کړی دی او مقصد دا ده چې پوځیان مجبور شي چې له خپلو اقداماتو نه واوړي. متحده ایالاتو د روان میلادي کال د فروری په 11مه د برما د پوځ پر لسو برحاله او پخوانیو هغو قمندانانو باندې بندیزونه ولګول چې په نظامي کودتا کې لاس لره او هم یې د هغو درېو برمایي شرکتونو په خلاف اقدامات وکړل چې د پوځ ملکیت دی او یا یې کنټرول په لاس کې دی. سربیره پر دې متحده ایالات پر خپل هغو مرستو باندې هم لسره سجد نظر کوي چې په مستقیمه توګه ګټه د برما حکومت ته رسیږي. خو بیا هم متحده ایالات د برما لو لسره د روغتیا د مدني ټولنو د فعالیتونو او د ژوند په نورو برخو کې د پرمختګ په غرض خپل بشري مرستو ته دوام ورکوي. په برما کې د نظامي کودتا نه وروسته د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ای آی ڈی هغه پیسې ونیولې چې حکومت ورنه ګټه پورته کوله. دغه پیسې به بیرته په برما کې پر هغو پروګرامونو باندې ولګول شي چې د برما د اولس د خیر ښېګڼو لپاره کار کوي او هم به د دیموکراسۍ نه د دفاع په غرض او د آزادو مطبوعاتو د تقویه کولو او په ناآرامه سیمو کې د روغې جوړې او سولې په خاطر ورنه استفاده وشي. همداراز متحده ایالات با د پخوا په څیر د روهینګیا او د برما د کمزورې طبقې له خلکو سره خپلې مرستې جاری ساتي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل په داسې حال کې چې د برما ولس د دیموکراسۍ د اعاده کېدو خپلو هیلو او ارزوګانو ته د رسېدو په خاطر مبارزه کوي او سړکونو ته راوځي. متحده ایالات به ورسره له خپل مرستې نه لاس وانخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویل د خپلو هم نظرو او هم فکرو ملګرو او انډیوالانو په ملتیا د برما له ولس سره یو ځای ودرېدل زموږ لپاره اولیت او لومړیتوب لري.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.